دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چاري روان دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په وانه ښار کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په وانه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیرویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و، طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کیږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل له ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولې. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنگالي ژبې مسلمانان دي. ډیر اندېښنه لري چې دا پریکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان پناه شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وې طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي، څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي، زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم میلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډېره زیاته مننه زم په
خپل وار تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتیري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والد نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زرمله ماسی چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خپاره شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلی دی چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي، خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزاد رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزاد رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزاد رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزاد رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او کوم چیرته د نړۍ تاریخ مو ګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق وینکې د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اړتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزاد رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی وو پوښتې چې په څلیروي ساتونو کې لکتر لګا په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نو ویډیوګان واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موکتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی په دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفی باپ وسو. مونته خبره دا ده چې د آزاد رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او کچیرته د وی ډلې د یو غون د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جپاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي وي. هم دا وزم کوم خبري کو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي. ایا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړي د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د ایو ایدیالوژي یا د ایو ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی.
خغل زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمن چی دی غوی حتی کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي، بیا هم لرسنې سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا اغه اداري چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي، خو بیا ډیر ستونزې لري لرسنې سره، ځکه د رسنې کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټي او دی خلکو په ګټي، او کې دی چې چارواکی چې کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا واغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو دی ګټو ترګوګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې دی یو ژورنالیست په توګه کار کړي، په یو ولایت کې مخړې دي، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هدف پوري د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس نه لري.
ډیره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داویزه کوم درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم جرنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ده چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي، جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیر شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت وو، امنیتي پیښې وې، جورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود وو، د رسنیو قانون موجود وو، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجودو، الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود وو، او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخ ته تل د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیز ته خطر امنست کیدله د امنیت کارمندان نه تل لاغه ژورنالیست په خیا ولاسونه نه تړله او امنیت ته نه راوړلو، او وی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله واره توګه پوری هغه جرنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، او که چیرته قانوني تختی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوان کې نسی ورته وي تا تختی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سیدا چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانين باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شوار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او پاغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال بچ کوي، حکومت بچ کوي، او اړوند ادارې بچ کوي، او د تخته یو عالی کمیسون بچ کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د جرنالستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او جرنالستان به تهدیدول، مګر کله به چې د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، و ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید یو قانون د مخه تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخه ته بوتلو. لته سونه به زه و پختم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړی دا او پرسنې یو پر لپسې محدودیتونه را پیل کړی، وخت په وخت لتا سو سره دی رسنیو دی ملاتړ دی نور فعالانو سره باسونه او خبري کړي دي. د ساده تعریف ک تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ دی بیان ازادي او دی رسنیو ازادي تشمنیو. ظاهرا څو آزاد رسنی په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې دی رسنیو او دی بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لدی؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنۍ آزادوالی څه شي؟ و بخښئ د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون چالان کړئ او باید
وسم شو. وسم
شو.
او سلامونه تاسو
ته زرمر
سپارم. په بخښنه چې زولک نو وخت وصل شو.
هله
د طالبان او فکر کوم د طالبان او تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولای چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرانو نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولای شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مسانفارمیشن یا دسانفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي، هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پارېږي. یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپارش. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په پیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم سریک هغه مهم کار خنی دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمه کار خلی کنه. مثلا په طولانی زو مسائلو باندې انتقاد یعنی وکه د واکمن ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولای شي په د اهمیت لپاره هغه مسائلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي کنه. مثلا طولانی مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دینه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړی کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری فرقې دي او دغه سرو فرقونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پاکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکره چې ایما په باور اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتې او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتې چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې دی خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنه دای واضح دی خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی یو کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنۍ ته سوالو چې بیا وروسته ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوال یو ځنې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی، خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی وو. دغه سره کر ته ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امر په شفاهي ډول ویل کیږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي، د پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونه ده. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه ده. او دا سری کرښې دي، ټولو ته ورده ده چې د طالبانو لخوا سری کرښې دي او رسنۍ نشي کولای دغه موضوعات ته توجه که خبر شده جو که یا محتوا تولید که. پا مجموع که طول محتوا اگر دوی تو میکانیزم لری ده محتوا ده کنترل لپاره، یا ده منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگر ده امنیت و ده استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی، او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي، مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مستند دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشي، مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ یې غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخبروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو هغه هم ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولې د فلانه کس سره ولې د دغه موضوعاتو په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپاره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو له لارې دوی هڅه کوي چې یو رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوف فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکا او پاره وکنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو اویا فیصد خبر اعلانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنسوري کوي. دلیل یې دا دی چې د دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنسوري کوي. دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبر اعلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبر اعلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سنسوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو پخانی برخه ورسره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي لنور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبر یې او امدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنښت دی خلک مونږ په لاندو څه پووري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي.
طالبان پیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم پر کوم چې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنور لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره پر دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچولې خپرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کرده ده او بل چې لبادا مرغ قدم کولې چې ډېر بد اغیزه وکړي د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنې چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنې چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنې او ورته نور رسنې دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنې لار چې کولای شي د خلکو ولس د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنې دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنې ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنې مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دا مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچ د خدای په لیدو یو پانا افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبل خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنې لګول کیږي لبل اړخه نړیوال رسنې افغانستان موضوع ته په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دا افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څه نړیوال بنسټونه چې په دا برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتوایي کړي چې دا ورسنه ته باید پاملرنه وشي یا د ګوي بودیجه باید بیستا بودیجه باید تنظیم شي د بودیجه کټ یا د بودیجه پامول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه په بدل شوای سو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنې چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دکه شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومه چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو 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 لوی ضربه دا افغانستان دا سانه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
داغا آخری تکای میمداره کلی میداده چه داغا دا سانه تو بحر که کار که بیاو دا یو وزنه لار دا چه دا افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی داغو تا زنگره توجه وشی او داغا لار یا داغا آواز اداخل آمودنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیزې ولرلې ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسې ورکړل او خبريالانو ستونزې سره زیاتې شوې خغلې زیارمل وتا سو فکر باندې بحث موکه کتا سو دی او باید سه په خبرو کومه تفسیره لري هغه بم درنه واورو دی ما پختنه لتا سو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبري علي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر سډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ تکولې شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره
او ډیر مننه او ساده ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خرغلاس وایم څه ستړی مشي استاذ خبر ډیر مهمه ده په د افغانستان په وسنۍ وضعیت کې بهر کومې نړیوال رسنۍ چي دي یا غ رسنۍ چي خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته بنر شيږي لکه څنګه چې په کور د نننه رسیدل منتها د نشتون شتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي بل خبره ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده هغه بنسټونه چې نړیوال او غوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوه، کاروپا دا او کا امریکا دا او کڼور نړی دا دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلطه د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلت يم زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاري وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسولیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشول او د یو ډول بې باوري رامنځته کړل. لبد مرغه مونږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خواو په بیلابیل نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دې باندې نیوکه د دې زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه د ادم لاټړ ور دي او مونږ ته نیم لاټړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په غوی باندې ستیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي او غوی په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسول شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم کلاس نیو او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلریم هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څوایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او غوی به ورس تربلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړله، ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبري ورسره وکړي. یا لکه تر لګه مثال، ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره دی موضوع په اړه خبري وکم، ان عکس اخستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم ده التا چې ته تر کومه کچه پوری کولای شي چې مخه تلاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر اورس سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غویر او لګی. دا ټول هغه کرخي دی، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دی واضح شوی دی او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګی دی فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې الته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای په ساتي، دغه یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست دی
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګه اړیکا پرې شو د سنز موګه غلا ازادي راډیو ناوړې دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ پکې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوه دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي فکر کوم یارمل سب خبری په داسې حقیقت شوې چې خبری پوره وي او باید سب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته د خاز یارمل سب تاسو خپل خبری پوره کوي بیا به او باید سب ته ورشو
مننه زما وروستۍ خبره دا و چې د غټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر په سیزي تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لکتر لگا پا دی برخه که هر دول فعالیت کهی که آغا پا تونونیزو رسنیو که ده که پا یو تلویزون که ده که پا یو رادیو که ده دا خلق دملاتر ورد دی دستاین ورد دی او واقعا دوی کار سخت ده او پا سخت حالت که ده جورنالیزم پا برخه که کار کهی نو من دو دوی ستاینه کهو او دا دی من خبری دا معنی نلری چه من خدای مکه دا دوی کرنی نفکهو هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دی موږ هیله دا ده چې د خپل ګټو د پاره او د وطن د ګټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي
مننه وبایدې سم ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوا پختنی پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکې لومړی وخت تاسو ته تبصره لري په ځنګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې دی افغان خبريالانو د ملاتړ کم سازمانونه چي دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبريال په توګه کدا سازمانونه نه وي خای دي افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوی وي وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبريالانو نو دی وضعیت پاړه کنور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولې او ډیر کلا دی دوی معلومات د دې سبب شوې د چ په واکمنو فشار راشي او کنور سنې کیږي لکه لکتر لګه ځینی خبري اعلان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوې دي څنګه مؤثر کیدلې شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمیټې ولنې چې دی یو چې په فردي توګه کار کوي چې نن په هیواد کې له خبريالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پوښتنه ورپسې لر
زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولای د ټول ټولونو په اساس ستو په غوړو کې کوم ټولنه کې چې موږ جوړ کړی او عام کړی لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکم چې جرنل صاحب ورته مخ ته اشاره وکړ اول دا چې څنګه دا غټمات زه تر دې شي زه فکر کوم چې کله تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکي توپ ته ځمن پاتې شئ زه فکر کوم دا غټه ماده را مسلکي دي موږ ټولنه ډیره نوې ده درې کاله تر اوسه پوره شوې نه دي کومه ټولنه چې په پاپ افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډیره تجربه لري موږ هیله را ده چې هغه دا غوې هغه زمنګ نه زیاته وي او پیرو درو ټولونه کې چې موږ څه کړی هغه تاسو وګورئ لاندې اشاره کوم فارغه نه مخکې یو ټکټ اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کم شوه د سیاسي ارتلري حکومتونه له ولچانه لدی چې افغانستان سره مرسته وکړي مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوی دي حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کم شوه فتح شوی یا مثلا د انټرنټ لخوا چې د امریکای نه پیسې اخیستل دوی لخوا نه دي کم شوي اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه په فوا ده سیاسي اړخ لري مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرالانو د انتقال په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي د رسف الله خبرانانو په سونه بارسته کې دا پروسه یو رقم د سیاسي فور لاندې راغله متاسفانه په مجموع کې دا سیاسي اړخ ډېر قوی دی ډېر قوی دی روزو دا سازمانونه ارته سازمانونه خو مسئولیت ادوکسی ده که آر صفر که نت ده که مثلا انترنیوز ده ده غد سازمان نچه ده غد ده غد که کار کهی دوی واده کولش ادوکسی اوکی لکه شنگه چه منگه ده یو کچنی سازمان پایس مثلا ده افغانستان لپاره ادوکسی که دوی مسئولیت من داده دو فکر کوم که هر سو خپل مسئولیت سمه ده که اغیزه کولش مثلا منگه چه ده کار شدو که ده اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار منګه والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان تر منه کړی و تر نن پورې هغه خپل زمانه ته زمان پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي د دې تر څنګ پس دنو مواردو که مثلا دوست ارقام دیر دقیق نشون ویلی زکر چه ده پیگم پور دنینا فشارون از دیاد دی او واکمن فشارون وارده ای پا خواد ده ده طولنو بانده نیوک زیاده وی او ده بیتمادی فضا را مرسا چه وی منگه دیر آتا گو چه ده بیتمادی فضا لمنزه لارشی خدا دیر دلائل داری چوس وقت ده برنامه وقت پند زنشم که ولی پا ده دلائلو بانده وغایگم خدا غا بیتمادی دیده لامل فرا چهار سم کارم چکی گه غا چوک ندوری ام دو سیده تا سر خبری کهوم منگه کور دنه نه دو سو خبرالانو سر تخنیکی او بلین دسته کهو دو سو خبرالانو سر تخنیکی پده ایمان نه چه شاوخوا شل خبرالان ما شاخه میش او طول کور دنه نه کار کهی فعالیت کهی منگه ایواز ملاتر کهو او دوی مخواب تولید کور سرم پاری کهو او دو سو خبرالان تا منگا ده کپسیتی بیلدینگ پا برخه که یا ده دوی ده مسلکی وارتیا پا برخه که ترننگونه ورکه و دای دو مسالونه دی ده ده تبسنگ ده اگه طول پیخی چه افغانستان که دی پخواد اگه سیستم مثلا افغانستان که نو نپیگم که اون زخه برنام ده اگه طول مستند که گی منگا دیتابیس لرو دیتابیس لاره طول ندوال سازمانون سر شریکی گی منګه بیا دغه مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسایل وخت نیسي منګه یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دی هغه بیا رسنیو سره شریکو چې تاسو هر وخت منګه اعلامیه ترلاسه کوئ خو دغه پیسې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وغږیږئ په ټولو مسایلو باندې دوی پیگی او خبر دی دلیل ازاده شتول موارد ورطا دید زی او تر سنگی منگا پتیرو دریو کلونو که لس ریسر چه کردی یعنی در افغانستان در رسانی سیستم یو لوی مشکل پاپا داو چه علمی چردن نویشه وی او علمی چردنو خوال اداده چه در علمی چردنو در مندنو پاساس به پالیسیان جوڑی گی به ترزل عملون جوڑی گی قوانین جوڑی گی او دا ډیر نسته که کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دا په اساس بیا راځي پالیسیان جوړه یې کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې یو مثال به مخکې تاسو ته وایم او دا غو موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا نو نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو وله وویل خو سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دادی چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته که څه هم دوی له بهره کار کوي د اگزایل کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 15 رسانه منگا پیگزای کرلو رو او شاوپا ده 500 نتر و ساو خبریالان پا ده رسانه وی که کار دهی دو دوی ده ظرفیت دوڑاول یو وارتیا ده دوی باید پی سایبر سیکیوریتی باندی پوشی سنگ ده او کاروی چه دو دوی انکاران افغانستان که مسوم پدشی ده ده ریسرچ موندنی دی اوس تاشو ده موندنی چه نارول و سازمانون سر چریکاول اگوی که ورطا بودیجا ولری ده موندنو پاساس بیا پالیسیان جوریگی ده موندنو پاساس بیا دوی او سماتون تا وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دا بودیجه به د خبرالانو د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې چې کار وشي او سم کار وشي اداقل د دغه ستونزو یو برخه د کول شي کډیر اغیزه ومه کی ترې وهدا پرې خپل اغیزه لري.
مننه عبید صاحب د خبرونه وخت را پسې را خلاصو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څنګهواله موثریتي او ارزښتي چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یو جلا خبرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپل خبرې راټولوم په کته دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې په بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباہی غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غوړ سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوانه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولن لاري په افغانستان کې د افغان خبريالانو غږ نړۍ سره شریک کړي دي، او لا زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز په خانه خبريال دي او لام په رسنیو کې دی فعال په توګه کار کوي. مننه کوم. تربیه خی چاري خدای مو کړی.
سوبا کبھی جو ستم ترسو باب.